مشي دا مشال ریډیو دے د درو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان احمد شاه زمي او تکنیکی ملګری روهیلا زدران نه کې هلي او سلامونه ومني. د پاکستان د دفاع د وزیر خورم دستگیر خان هغه سرګندونه چې وای امریکا دې د پاوس په ځای باندې د غلطه سیاسي حکومتونو سره خپلې اړیکې مضبوطې کړي. د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب مدله هم راوړي. د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې به مشال راډیوي مجله خبرونه وړاندې کوو. خوله هر سمخ کې خبرونه د احمد شاه زمي.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی. د پاکستان دفاع وزیر ویلي امریکا باید د پوز پر ځای له پاکستاني حکومت سره اړیکې پراخ کړي. پښتون ژغورنې غورځنګ په پاکستان کې د غړو د نیونو او اخطارونو پر ضد پراخ احتجاجونه کړي دي. او ازبکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د کوربتوب وړاندیز وکړ. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان دفاع وزیر خورم دستگیر وایي له پاکستان سره د امریکا د تلپاتې تعلقاتو لپاره مهمه ده چې دا تعلقات د پوځونو ترمنځ نه بلکې د جمهوري هیوادونو ترمنځ وي. نوموړي تېر ورځ د امریکا ژغ راډیو سره په خبرو کې وویل
Yes, the military has its own influence.
د پاکستان پوز خپل اثر رسوخ او فعالیتونه لري. خو د امریکا او پاکستان اړیکو پایدار او قوي کولو لپاره باید دا تعلقات د اوس په شان نه وي. زمونږ په نظر امریکا تر اوسه داسې جدي کوښښ نه دی کړی چې د یو داسې پاکستان سره اړیکې وساتي چې جمهوری دی او منتخب حکومت لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له راتګ سره د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې خرابې شوې دي. امریکا د پاکستان پر پوز مالی مرستې ځنډولې دي، خو پاکستاني ځواکونه وایي دوی د ترهګرو پر ضد مبارزه کې قرباني ورکړي چې واشنگټن یې باید هیر نه کړي. پاکستان د امریکا د سوداګرۍ وزارت لخوا د اوو پاکستانیو کمپنیو د بندیزونو په لیست کې شاملولو رپورټونه رد کړي او ویلي دي چې په دغه لیست کې وخت په وخت نمونه شاملېږي او ایستل کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبره شوې خبر پاڼه د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل په حواله پر ناوخت وویل چې دې مسلې ته غیر ضروري ارزښت او سیاسي رنګ ورکول کیږي. نوموړي پر پاکستان د اټومي وسلو د خریدو تورونه رد کړل. ډاکټر فیصل ویلي پر کومه کمپنیو چې د اټومي آلاتو د تجارت شک کیږي هغه ټول شخصي کمپنۍ دي او هیواد یې ګڼي چې د جایز او پر امن استعمال لپاره د آلاتو او ټکنالوژي په واده اړخیزه په دوه اړخیزه راکړه ورکړه بندیزونه لګول نه دي پکار. د امریکا سوداګرۍ وزارت د مارچ پر 28 نیټه د وو پاکستاني کمپنیو نمونه د بندیزونو په هغه لیست کې شامل کړل چې پانګې نه کنګل کوي، خو سره د کاروبار لپاره به ټولې بهرنۍ کمپنۍ ځانګړې اجازهنامه یا لایسنس ترلاسه کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د غړو د نیونو او اخطارونو پر ضد پراخ احتجاجونه کړي دي. په سوات کې د یوې مظاهرې پر مهال یاد غورځنګ له حکومت غوښتنه وکړه چې په دې وروستیو کې د امنیتي ادارو لخوا نیول سوي د دې غورځنګ درې غړي درا خوشي کړي. هلته پرون د یاد غورځنګ غړو د پېښور پریس کلب مخ ته هم مظاهره وکړه چې پکې د دې غورځنګ کې به مشر غړي سنا اعجاز وویل
د دې ریاست خلاف نه یو او نه د دې خلاف خبره کوو، خو خپل حق به جار غواړو او خو خپل حق غوښتنه کې دي. داسې حرکتونه کوي چې زموږ ملګري به د ځای په ځای نه ګیری بندی گرفتاری نو دا ریاست ساتي چې خلک په پښتانه په ګڼ شمېر تعداد کې روزي.
په 13 فروری کې حکومت په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د لسورزنی پرلت ختمول پر وخت د غشتونو پر کولو وعده کړې وه. اوس وایي چې ځینې غشتنې پر کړې خو د لادرک کړسو پښتنو د پیدا کولو او په سیمه کې د امنیتي پوستو کمولو غشتنې له پوه سره تعلق لري نو هغوی به حل کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ د اپریل پر 8 په پېښور کې جلسه اعلان کړې ده. ازبکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د کوربتو وړاندیز وکړ. دا وړاندیز ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف نن په تاشکند کې د افغانستان په اړه نړیوالې غونډې ته په پرانستون کې وینا وکړ. میرزایف وویل چې دوی دې ته چمتو دي چې د سولې پروسې لپاره چې که په هره سطح وي لازمي اسانتیاوې رامنځته کړي. نوموړي وویل چې د افغانستان د سولې پروسه د ټولې سیمې لپاره مهمه ده. افغان ولسمشر اشرف غنی بیا غونډه د وینا پر مهال وویل چې د تاشکند غونډه افغانستان ته نوې هیلې وربخشي. نوموړي د دواړو هیوادونو اړیکې ډېر مهمې وبللې او له ازبکستان یې مننه وکړه چې د کابل پروسه یې په یوې مهمې غونډې بدله کړه. ولسمشر غنی د ملي او سیمه ییز اجماع پر رامنځته کولو ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د افغانستان او سیمې ستونزې باید له سوله ییزو لارو هوارې شي. په دې کانفرنس کې د افغانستان او ازبکستان د ولسمشرانو ترڅنګ د اروپایي اتحادیې، امریکا، روس، پاکستان او ایران په ګډون د څه باندې 40 هیوادونو او نړیوال سازمانونو استازو ګډون کړی دی. خبرونه له مشال رادیو څخه خبري. د امریکا کانګرس د ایوان نمائندگان سپیکر پال راین د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه فیصله مناسب بللې چې له مخې شپېته روسي استخباراتي افسرانو ته له امریکې څخه د وتلو امر سوی دی. نوموړي پرون په پراګ کې د مشال راډیو د خبر له مرکزي څانګې سره په مرکه کې وویل چې د امریکا په سیاتل ښار کې د روس قونسلګری تړلو فیصله هم سمه ده. ولسمشر ترامپ دا ګام په برتانیا کې د ماسکو لخوا پخوانی روسي جاسوس ته د زهر ورکول د اقدام په ځواب کې پورته کړی دی. په عین حال کې د اروپایي اتحادیه 14 غړو هیوادونو او اوکران هم د روسي سفارتکارانو د ایستلو اعلان کړی دی. دغه اعلانات تیر ورځ یو بل ته په نږدې وخت کې وسول چې د روس د اقدام په وړاندې د یو اتحاد رامنځته کېدو ته اشاره کوي. برتانیا او غربي هیوادونه وایي چې د سرګی سکریپال او د هغه پر لور د مارچ پر 14 په یو برتانوي ښار کې د پوځي سطحي کیمیایي مواد د وسلې په توګه استعمال شوي وو چې لا هم حالت د اندېښنې وړ دی. امریکایي چارواکو د نورو سرګرمیو پر شرط ویلي چې له دې هېواده په ایستونکو هغه 12 استخباراتي افسران هم شامل دي چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې په روسي ماموریت کې کار کاوه. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سهار وختي د سایبیریا د سیمې کیمیروفو ښار ته لاړ او د دغه ښار په سوداګریز مرکز کې د اور لګیدو له کبله د څه باندې 60 تنه مړینه مجرمانه غفلت او بې پروايي وبلله. پوتین د پیچ په ځای کې د لږ وخت لپاره د خاموشي غوښتنه وکړه او بیا د وژل شوو کسانو د خپلوانو او عزیزانو سره غمرازي وکړه. په دې پیښه کې 40 کسان وژل شوي چې پکې 14 ماشومان هم شامل دي. پوتین په دغه موقع ویل د دغه کسانو مړینه له هغو سره نسي پرتله کېدای چې په جګړه یا د قانونو په پیښو کې مړه کیږي. روسي څېړونکي وایي ډېر کسان له دې وجې ووژل شول چې د پیښ پر مهال له دې مارکیټ څخه د وتلو دروازې بندې وې، د خبرداري نظام کار نه کاوه او د حفاظت د مقرره شرایطو ښکاره سرغړونې هم موجود وې. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ، خبرونه درته زموږ همکار احمد شاه زمي وړاندې کول. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دي. د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې امریکا له پکار دی د پاوس په ځای سیاسي حکومتونو سره خپلې اړیکې زیاتې ټینګې کړي. یو کارپو وایي
پاکستان کې که امن وي په سیمه کې، که امن وي او که جنگ وي، د فوج پاکستان کې یو ستره محکمه اداره پاتې شوې ده. د غسلین وایي خامخا د خبر لاسه ساتلې ده.
د پښتون ژغورنې تحریک غړو 13 ورځې په ټول پاکستان کې احتجاجي مظاهرې وکړې او د دوی د خپلو مرګرو د چنیول شوې دي د هغوی د پریښودو غوښتنه وکړه. په جلال آباد کې د پاکستان په مرسته د پښتورګو د ناروغو یو روغتون جوړ شوی دی. په جلال آباد کې د پاکستان د کونسل جنرال وایي
موږ تاسو خلاصون نشته د پیوي طریقې باندې. یو خو پښتانوی سره غټه خبره خدا ده، بیا مسلمان سره غټه خبره بیا دوه مدا ده، بل یو تر پاسه لار در باندې.
د خبرونه پر وسته نیمه کې بعد مشال رادیو وی مجله وړاندې کوو. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ورځو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورځو. د پاکستان چارواکي وایي په دې ورستو کې د واشنگټن لخوا پر اسلام آباد د وسلوالو سره د اړیکو د تورونو سربیره هم غواړي امریکا سره ښه تعلق ولري. خو دوی زیاتوي چې دا تعلقات به هله دوامداره پاتې شي چې امریکا خپل ملګرتیا د پاکستان منتخب حکومت سره وساتي. د سیډونکو په نظر امریکایانو ځکه د جمهوري حکومت پر ځای پاکستاني پوځ سره اړیکې ډېرې ساتلې چې امنیتي ځواکونه ډېر قوي دي. بشیر ګواخ په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د پاکستان دفاع وزیر خرم دستگیر وایي ک امریکای د هیواد سره اوږد مهاله اړیکی ساتل غواړي، نو په کار ده چې دا تعلق د پوزونو ترمنځ نه بلکې د جمهوریت هیوادونو ترمنځ وي. نوموړی د مارچ په 16 امریکا غږ رادیو سره په مرکه کې ویل چې هیله من ده په راتلونکي کې به واشنگټن اسلام آباد سره اړیکی په جمهوری اقدارو ولاړې وساتي.
د پاکستان پوځ خپل اثر رسوخ او فعالیتونه لري، خو د امریکا او پاکستان اړیکو پایداره او قوي کولو لپاره باید دا تعلقات د اوس په شان نه وي. دا باید د پوځونو ترمنځ اړیکې نه وي، دا روابط باید د دوو جمهوریتونو ترمنځ وي. زموږ په نظر امریکا تر اوسه داسې جدي کوښښ نه دی کړی چې د یو داسې پاکستان سره اړیکې وساتي چې جمهوری دی او منتخب حکومت لري.
د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې کال په لومړۍ ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې واشنگټن د ترګرې په ضد جګړه کې په 13-14 کلونو کې اسلام آباد ته 3 بلیون ډالر ورکړي، خو هغوی ورته په بدل کې دوکه ورکړي او دروغې ورته ویلې دي. خرم د سګیر وای داسې الزامونه لګول غلط کار دی او د امریکای دې سلوک دوی د هغوی سیال هیواد چین سره لا نور نږدې کړي دي. نوموړی زیاته کړه چې پر دې سربیره هم د واشنگټن سره ښه تعلق غواړي.
We are still very serious in maintaining our engagement with the
موږ د امریکای سره د اړیکو ټینګو ساتلو کې جدي یو. بدبختانه امریکا او په ځانګړي ډول د ولسمشر ترامپ ادارې په دې روابطو کې د پیر او پلور برخه غوره کړې ده. دا نشي کېدلی چې یو هیواد ستا لوی غیر ناټو غړی ملګری هم وي او ته یې په دوکو ورکولو هم تورنوې. نو په 2018 کال کې زموږ ترمنځ تضادات ډیر زیات شوي دي.
په 1940 کال کې د پاکستان تر ازادۍ وروسته د غلطه پوس په مختلفو وختونو کې درې ځله کودتا کړې او لږ تر لږه درې دیرش کاله په مستقیم ډول په حکومت کې پاتې شوی دی. په 1980 کلونو کې پر افغانستان د روس د یرغل پر مهال د امریکي او پاکستاني پوځ اړیکې ډېرې شوې. په امریکا کې څېړونکی ډاکټر محمد تقی وایي پاکستان کې د جمهوری حکومت پر ځای د پوځ د ډېر واک له وجې امریکا مجبوره ده هغه چا سره اړیکې وساتي چې د دوی په نظر په کارونو کې آزاد مټ لري.
پاکستان کې یو محکمه هم د فوج غونډه کې محکمه مستقل محکمه نه ده، ځکه خو دلته دا اسټابلیشمنت دی، د پرمننت اسټابلیشمنت لکه حتمي توګه باندې او جاري سطح باندې هغه مقتدر قوت دی. نو پاکستان په وراثت کې داسې یو لوی فوج ملا شوی دی. پاکستان کې که امن وي په سیمه کې، که امن وي او که جنګ وي، د فوج پاکستان کې یو ستره محکمه اداره پاتې شوې ده. هغه سویلین باندې لاسې خامخا بر لاسې ساتلی دی.
د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د راتګ سره د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې ډېرې خراب شوې. امریکا د پاکستان پر پوز مالی مرستې ځنډولې دي، خو پاکستانی ځواکونه وایي دوی د ترهګرو په ضد مبارزه کې قربانۍ ورکړي چې واشنگټن یې باید هیرې نه کړي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو، په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوس ملاتړ ماموریت وایي د روس له خوا د طالبانو د ملاتړ په اړه د جنرال جان نیکلسن په وروستو څرګندونو ولاړ دي. د غوس ملاتړ ویان تامس ګریسبیک تیر ماښام مشال لیډیو ته ویل دوی د افغان ځواکونو پیاوړتیا د سولې بهیر او له پاکستان سره رابطو ته ژمن دي. دا البته په افغانستان کې د تازه یا نوي نیابتي جګړې د پیلېدو خبره مفروضه وبلله، خو شنونکي وایي په هغه هیواد کې نیابتي جګړه روانه ده چې پکې یو شمیر هیوادونه ښکېل. پامیر ساحل تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویان کیپټن تامس ګریسبیک تیر ماښام مشال راډیو ته ویل له بی بی سي سره د جنرال جان نیکلسن د مرکې پر معلوماتو ولاړ دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال نیکلسن تیر اونۍ بی بی سي ته په مرکه کې ویلي ول چې روسیا د ترهګرو او نشه یي موادو پر ضد په مبارزه کې د شریکو ګټو باوجود په افغانستان کې امریکایي هڅې زیانمنوي. د ویلي چې افغان چارواکو ورته وسلې ښودلې دي او ویلي ول چې دا وسلې روسانو طالبانو ته ورکړې دي، خو په کابل کې د روسیې سفارت د شنبه پر ورځ دا څرګندونې رد کړې او په بیان کې وویل چې یو ځل بیا وایي چې دا ډول څرګندونې بې بنسټه دي او له چارواکو غوښتنه کوي چې بیبانه خبرې دي نه کوي. په کابل کې د ناټو ویان تامس ګریسبیک وویل د غوڅ ملاتړ ماموریت د افغانستان امنیت او سولې ته ژمن دی. نوموړی طالبانو ته د روسیې د ورکولو په اړه له نور څه ویلو ډډه وکړه، البته زیاته کړه چې روان کال د افغانستان د امنیت او ثبات له پلوه مهم دی. له ګریسبیک هم پوښتنه وکړه چې طالبانو ته د روسیې د مرستو ورکول آیا په افغانستان کې د یو نوي ډول نیابتي جګړې د پیل په معنا دی او که څنګه. د ویل دا یو مفروضه ده.
I really think that it would be speculation on my
زما پاند دې ډول پښتنو جواب ورکول به یو ډول قیاس وي. زه په دې اړه نور څه نسم ویلای، خدا درته ویلای سم چې امریکا او ناټو زموږ د روزنې او مشورو د ماموریت لارې افغان ولست ژمن دي چې افغان ملي امنیتي ځواکونه لکه هوایی او کمانډو ځواک پیاوړی کړو چې هغوی هیواد له طالبانو او اسلامي دولت ډلې څخه
خوشنن کی گنی چې په افغانستان کې نوې نیابتي جګړه پیلېږي نه، بلکې لمودي راهیسې روانه ده. د کابل پوهنتون د سیاسياتو استاد نصر الله ستانکزدای وایي یو شمیر هیوادونه د افغانستان په جګړه کې لاس لري.
په افغانستان کې نیابتي جګړه شروع ده په دمانه چې دلته ایران له اول نه چې امریکایان دلته راغلي په دې لوبه کې داخل ده، کله په پولیټکس، کله په نظامي چارو کې، کله په استخباراتي مسایلو کې، کله په ایدیولوژیکو مسایلو کې. په افغانستان کې ګوتوارنه کوي او د امریکا ګټ تهدیدوي. دلته روسان هم په دې مسله کې بې تفاوته نه دي. په طبیعي ډول زه فکر کوم د سیمه د هیوادونو پاکستان او ځینې د سیمې نور هیوادونه متاسفانه په مستقیم او غیر مستقیم ډول په دې نیولتي جګړه کې داخل دي.
ایران او پاکستان دا ډول تورونه ردوي. په تیر یو کال کې یو شمېر افغان ولایتي او پوځي چارواکو په بیا بیا تور پورې کړی چې کېدای شي روسیه طالبانو ته وسلې ورکوي. افغان طالبان وایي روسیه یوازې اخلاقي ملاتړ کوي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو اوري.
د سولې پر لور
اوریدونکو د پښتون ژغورنی غورځنګ غړو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهره وکړه او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د دوی په وړاندې د خنډونه نه جوړوي. دوی وایي لا هم ځینې کسان لا درک دي او داوه کوي چې امنیتي ځواکونو د ځان سره وړي دي. په همدې حال کې چارواکي وایي دوی د پښتون ژغورنی غورځنګ سره کړې وعدې پوره کړې دي او د لا درک کسانو مسله حساسه موضوع ده، نو ځکه یې حل ستونزمن دی. قاسم خان مندوخیل په دې اړه راپور لري چې د دې مظاهره چیانو په غږ پیلېږي. دا پسواد کې د پښتون تحفظ تحریک د غړیو د لاریون ژغ دی چې د مارچ په 28 نیټه راوتلی ول. دوی له حکومت غوښتنه کوله چې د تحریک هغه درې غړي دی راخوشي کړي چې په دا وروستیو کې پاکستاني او امنیتي ادارو له ځان سره بیولی دي. پرون د یاد غورځنګ غړیو د پېښور پریس کلب مخې ته هم مظاهره وکړه. په احتجاج کې شامل سکندر خان مشال راډیو ته وویل دوی د پښتنو د حقونو لپاره راوتلي دي او که ستونزې ورته جوړیږي نو نور خلک به لارو کوڅو ته راووزي.
زموږ د درې ملګري څو ورځو نه غوا شوي دي، نو دغه دپاره د احتجاجي مظاهره ده او موږ غواړو چې لکه مطلب ریاست چې کوم د خلکو سر دا چل کې دوی خپل جایز حقوق غواړي، عیني حقوق غواړي، نو په کار د چې ورکي کنه کفرض کنه ورکې نو ځان ته مسلې جوړي
پرون پر خیبر پښتونخوا سربیره په بلوچستان، سند او پنجاب صوبو کې په بیلابیلو ښارونو کې هم د دغه تحریک غړیو احتجاجونه وکړل. پښتون تحفظ تحریک غوښتنه کوي چې په کراچۍ کې د یو وزیر ستانی ځوان نقیب الله مسعود پر وژنه تورن گرفتار، د ملیر پولیسو پخوانی ایس ایس پی راو انور ته دی سخت سزا ورکړل سی. قبایلی سیمې دی له ماینونو پاکی کړل سی او هلته دی پوځي چک پوسټونه کم کړل سی. د پېښور مظاهرې ته سنا اجاز وویل چې دوی په سوله ییز ډول مظاهره کوي او په کار د حکومت یې په سړه سینه خبرې واوري.
ریاست خلاف نه یو او نه د دې خلاف خبره کوو، خو خپل حق په جار غواړو او خو خپل حق غوښتنه کې دي داسې حرکتونه کوي چې زموږ ملګري به د ځای په ځای نه ګیری بندی گرفتاری، نو دا ریاست ساتي چې خلک په پښتانه په ګڼ شمېر تعداد کې راوځي.
دې غورځنګ همداراز غوښتنه کړې چې غایب کړل سوي ځوانان دې خپلو کورونو ته ستانه کړل سي. دوی د فبروري په 10 په اسلام آباد کې خپل پارلت د حکومتي وعدو وروسته د یوې میاشتې لپاره وځنډاوه، خو اوس وایي یو ځل بیا به اسلام آباد ته په احتجاج درومي. هغه مهال ورسره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار امیر مقام په لیکلي بڼه د دغو غوښتنو د عملي کولو وعده کړې وه. نوموړي پرون مشال راډیو ته وویل چې پوځ پورې تړلي غوښتنې لکه د غیب کړل سویو ځوانانو راخوشي کولو کې د ملکی حکومت چارواکي ځکه څه نسي کولای چې دوی نه پوهېږي دغه کسان ولې نیول سوي دي.
هغه د راو انوار گرفتاری وه، په هر طریقه چې هغه ارېسټ دی او گرفتار شوی دی، او دا هغه سره دغه دا ډیمانډ چل دی کوم ماینز دي او هغه صفائی کې ډېر سلو ده چې کوم هغه د اپریشن وخت کې بچاو شوی په هغه دې تیزی راشي، په هغه ماشاء الله ښه تیز رفتارۍ سره کار روان دی، په چک پوسټونو کې نرمی راشي. موږ د هغه کوم خلک ډیل کوي هغوی ته خبره ریکویسټ کړی دی، په هغه کې هم نرمی راغلی، نه زمون سره هغه اختیار دی نه زما سره هغه اتارټی سی هغه چا ته پتره سی هغه څه پروسیجر دی خبره ده چا سره خبره زمون سره نه اتارټی نه مونږ خپل حدودونه زیات کمیټمنټ سره کړی.
د پښتون تحفظ تحریک مشري منظور پښتون کوي. دوی ویلي دي چې حکومت خپل ټولې وعده نه دي پوره کړې، نو ځکه به په پېښور کې د اپریل په 8 نیټه او بیا وروسته په اسلام آباد کې خپل لویه جلسه کوي.
په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پښتون ژغورنې غورځنګ چې سخت کال جنوري راهیسې د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه شروع کړې، وایي تر اوسه یې د یو شمېر مشرانو خلاف پولیس راپورونه درج کړي او ځینې کسان یې امنیتي ادارو بیولي دي. د دې پر ضد پرون یاد غورځنګ په پاکستان په مظاهرې وکړې چې د ډي اس ایم ایل خان پریس کلب مخې ته مظاهرې ته یې زموږ خبریال سلام مسعود ورغلی او په اړه یې د راپورټ کې تفصیل راکوي چې د مظاهرینو په نارو شروع کړي.
دا ژغونه د پښتون ژغورنې غورځنګ د هغو ملاتړیو دي چې کومو تېره ورځ مازیګر مال په ډېره اسماعیل خان کښې احتجاجي لاریون کولو او د خپلو ګرفتار ملګریو د خوشي کولو سره یې نورې غوښتنې هم کولې. د لاریون په ورستون کښې د دګي غورځنګ یو مشر اډوکیټ علي وزیر مشال ریډیو ته د دګي احتجاج وجه په دا رنګ بیان کړه.
کیم لاریون و دا د کیم چې گرفتار شوی دی په ونه کې عارف وزیر دی او کیم پولیټیکل محرر انور وزیر چې د خپل نکرینا لری کړی دی او ورسره سلیم جعفر چینی والا شوی دی. دا مطالبه کی چې د کیم ناجایز اف آی آر شوی دی، گرفتاری شوی دی او متل شوی دی کاسون دا واپس بحال شي. میش نن وروته دی میش د پاکستان په آئین او په قانون کې نه د خپل حقوق د تحفظ خبره کی، د خپل د ژوند ژغورنې خبره کی، د میش د وطن او د بچونو د تحفظ خبره کی. میش په آئین مطابق د خپل برابرولی حق خبره کی چې میش دا برابر په حواله سره میش تر ټریټمنټ وشي.
په ګومل یونیورسيټي کې د پښتون غورځنګ یو طالب علم شفای سلماسود وویل
چې کیما د میش احتجاج وو دا په ټول پاکستان شکل شوی او دا احتجاج نن په دی خان شه هم وشو. په لوی د سره ځوانون مشهورونه وروتلی دي. دغه ځوانون د مشهورنه دغه وشتنه ده چې کیما په ونښه د میش عارف ملګری دی ورسره انور چې کیم وزیر دی دغه خپل نکاري ناستل دی او سلیم جعفر دی دا فوري تور پر هاکو نن د پاکستان د عین ترخول دی چې کله نن مش خپل حقوق غوړي مش خپل حق نه ملاویږي.
د لاریون په وخت پښتنو ځوانانو رنگ رنگ شعارونه ورکول او د ډېر اسماعیل خان مطبوعاتي کوټې په مخامخ دا غوره هم وکړه چې که سرکار د دوی په غوښتنو غوږ ونه ګراوه دوی به بیا خپل احتجاج ته نور دوام ورکړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېر اسماعیل خان.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، اوس ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. د خبرونې په دې برخه کې ورجو جلال آباد ته. په جلال آباد کې د پاکستان په حکومت په جلال آباد کې د پښتورګو له روغتون سره د $15 میلیون په ارزښت د طبي وسایلو مرسته وکړه. د روغتیا چارواکي وایي چې د دې وسایلو په فعالیدو سره به وکولی شي چې د پښتورګو هر ډول ناروغۍ علاج وکړي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راغی.
په 2008 کال کې د پاکستان په مرسته په جلال آباد کې د پښتورګو د یو روغتون د جوړولو چارې پیل شوې وې. روغتون ته د ودانۍ د جوړولو، د طبي وسایلو او ډاکترانو د روزلو چارې هم پاکستان منلې وې. په 2009 کال کې د روغتون ودانۍ جوړه شوه خو د نامعلومو وجوهاتو له امله یې چارې نیمګړې پاتې شوې وې. اوس پاکستان د یاد روغتون لپاره د $15 میلیون په ارزښت د طبي وسایلو مرسته وکړه. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وایي تیر کال د حکومت له بودیجې څخه په یاد روغتون کې د پښتورګو د ناروغانو د یوې برخې درملنه کیدله خو د طبي وسایلو د نشوالي له امله بشپړه درملنه نه کیدله چې د دې وسایلو له فعالیدو سره به د پښتورګو د هر ډول ناروغۍ علاج وشي.
موږ خوشبختانه د تیر اته میاشتو په دوران کې 4000 ناروغان چې پخوا په بازار کې یا پېښور ته تلل دلته د وینې تصفیه کړی چې انشاءالله تاسو نه خواهش کوم چې دغه یونټ ځینې ځای نه وګورئ. او دویم د نفرولوژي څانګه فعاله کړې وه چې د داخلي د بش کې چې کوم د موږ د پښتورګو ناروغان دي هغه تداوي شروع شوی وه. اوس انشاءالله د دغه تجهیزاتو په رسېدو سره د موږ د یورولوژي بخش یا جراحي څانګه فعالېږي او زه ان شاء الله د والي صاحب او د ټولو دوستانو په همکارۍ سره تاسو ډاډ درکوم سه موږ به کار وکړو چې هغه تقریبا په ځینو هیوادونو کې په دیرش کالو کې نو سه.
په جلال آباد کې د پاکستان کونسل عارف خان بیټنی وویل پاکستان او افغانستان ګډ کلتوري او دینی ارزښتونه لري، په کار د چې یو بل ته لاسونه سره ورکړو.
موږ تاسو خلاصون نشته د پیوی طریقې باندې، یو خو پښتانه سره غټه خبره خدا ده، بیا مسلمان سره غټه خبره بیا دومه ده، بل یو تر پاسه لار در باندې، تا لار په ما ده زما لار په تا باندې ده، نو موږ دا شو وینه هغه کولای نه شو. په زړه کې مو په کار ده چې موږ پوه شو او دا بغض دا شینه دا منځ نه وباسو.
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د پاکستان له دې مرستې مننه وکړه او وی ویل چې د یاد روغتون پالیدل لوی لاسته راوړنه ده.
د افغانستان د خلکو لخوا دوست هیواد پاکستان د دغه لوی مرستې منندویم او زه هیله مند یم چې د دې روغتون په جوړولو سره چې دا یو ملي شفاخانه ده د ټول هیواد په کچه زموږ د هیوادوالو ستونزې له دې درکه حل شي.
د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې ټاکل شوی و چې د یاد روغتون لپاره په پاکستان کې 102 تنه ډاکټران وروزل شي چې 15 تنه یې روزل شوي او پاتې 20 تنه به د زده کړو لپاره ډیر ژر پاکستان ته ولیږل شي او د روغتون پاتې طبي وسایل به هم ډیر ژر جلال آباد ته راورسول شي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ورزو ډیر اسماعیل خان ته او دغلته کې تاسو ته یو راپور وړاندې کوو چې زمونږ همکار سلام محسود جوړ کړی دی او په یو سکول کې د یوم والدین په اړه دین راځي چې دا راپور ورو
پرون د دریم په ورځ د ډیر اسماعیل خان په بصارت سکول کې د مور پلور د ورځې تقریب په ډیر درنښت سره ولمانځل شو. دلته موجود یو پلار شیرازم فریدای د دغې تقریب په حواله سره په دا رنګ وژغېده.
لکه چې څنګه په مور پلور باندې فرض دي د بچي تربیت او دغه څه په استوز باندې هندای په ماستر باندې موږ چې په بچون تعلیم وکړي موږ ان سره د دنیا سره سم شي. مسجد کوم چې څوره لوند روغله دی د تعلیم په وجه لوند روغلای دی او زه چې څوره ګرځېدلای بهر ملکینه ته تللی او موږ چې څوره تعلیم یافته خلک دی هغه مقصد دی چې څوره تعلیم یې نه دی کړی هغه مزدیر دی مزدیرې کوي ګیم ټیبل چې واخیستې دي دا ګیم ټیبل څو دا د پښتین برخه ده چې دا شای موږ وڅوي کلام روخلی.
یو طالب علم مقبول خان زیاته کړه
د والدین ډیر زیات قدر په چار دی او د والدین سره د ټیچرونو هم په چار دی هغه میش سایه تربیت خوا کوي والدین خو مخالیر ولا شي نور خو ارس میش په ټیچرونو بوندوي.
جوی وړو کې طالب علم نسیم سبا مسعود د پښتو ژبې په باره کې سوال وار وای زنې
ما خو ول دې چې نتیجه به ډېره زر وخیشي د پښتو ژبې نه به ډېر خلک منکر وخیشي. پښتون اورور الیش کې علاج وکا مرض معلوم کا لبا پتو کې وی زړای لبا کینسر وخیږي.
د سکول پرنسپال عمر صدیق مسعود زیاته کړه چې دلتا پس دکړه لاګیا 2.5 وړ کې جنکای طالب علم ټول قبایلیون دی چې په کومو کښې شامل غریبون او یتیمون طالب علمانو سره خصوصي شګړې کولی شي.
د دغې سکول د جوړولې چې کوم مین مقصد دی هغه دا دی چې کله د وزیرستان ولا خلک له مسجد وي که نه ده متاثر شول روغلل دا قسم قسم علاقې کښې آبود شول بیا په هغې وخت کښې موږ دا ضرورت وګڼه چې د دغې خلک بچیونو ته د تعلیم انتهایي ضرورت دی. نو د دغې په بنیاد باندې تعلیمی اداره جوړا کړله چې د هغې نوم بصارت پبلک سکول دی او په دا کښې میجارټي چې کوم اکثریت دی دا د پښتانه دی او بیا په پښتانه کښې دننه د مسجد زیوت دی او چې کوم یتیمون بچون وي د چا دغې بصارت پبلک سکول شې مکمل او فری وي.
پرنسپل عمر صدیق هغه قبایلي پلارانو ماندو ته ږغ ور وکړ چې د کومو بچون د غریبۍ بې وسۍ په وجه په سکولونو کښې د داخلې او زده کړې نه بې برخې دي هغه د خپلو بچانو مستقبل جوړولو د پاره د میژه سره رابطه وکړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
ریډیو ته غوږی درنګ سات کې پښتونخوا کې درنی مې بجې کېدون کې د درنی مې بجو د خبرونو لنډیز بدرته احمد شاه زمي وړاندې کوي. دا غینه پس بدرته د نجیب عامر جوړه شوې خبرونه د مشال ریډیو مجله وړاندې کوي.
د پاکستان دفاع وزیر خرم دستگیر ویلی له پاکستان سره د امریکا د تلپاتې تعلقاتو لپاره مهمه ده چې دا تعلقات د پوزونو ترمنځ نه بلکې د جمهوری هیوادونو ترمنځ وي. نوموړي دا خبره تیر ورځ د امریکا ژغ رادیو سره په مرکه کې کړې ده. پاکستان د امریکا سوداګری وزارت لخوا د اوو پاکستانی کمپنۍ د بندیزونو په لیست کې د شاملولو رپورټونه رد کړي او ویلي دي چې په دغه لیست کې وخت په وخت نومونه شاملېږي او ایستل کېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبره سوې خبر پاڼه د وزارت د ویاند ډاکټر محمد فیصل په حواله پر ناوخته ویل چې دې مسلې ته غیر ضروري ارزښت او سیاسي رنګ ورکول کېږي. نوموړي په پاکستان د اټومي وسلو د خپرېدو تورونه رد کړل. پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د غړو د نیونو او اخطارونو پر ضد پراخ احتجاجونه کړي دي. دوی د حکومت غوښتنه کړې چې په دې وروستیو کې د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي د دې غورځنګ درې غړي دې را خوشي کړي. ازبکستان د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د کوربتوب وړاندیز وکړ. دغه وړاندیز د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف نن په تاشکند کې د افغانستان په اړه نړیوالې غونډې ته په پرانستن کې وینا کې وکړ. میرزایف وویل دوی دې ته چمتو دي چې د سولې د پروسې لپاره چې که په هره سطحه وي لازمي اسانتیاوې رامنځته کړي. د امریکای کانګرس د یوه نمایندګان سپیکر پال راین د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه فیصله مناسبه بللې چې له مخې یې شپېته روسي سفارتي افسرانو ته له امریکا څخه د وتلو امر سوی دی. نوموړي پرون په پرا کې د مشال راډیو د خبر له مرکزي څانګې سره په مرکه کې وویل چې د امریکا په سیاتل ښار کې د روس قونسلګري تړلو فیصله هم سمه ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سهار وختي د سایبیریا د سیمې کیمیروفو ښار ته لاړ او د دغه ښار په سوداګریز مرکز کې د اور لګیدو له کبله د څه باندې شپېته تنه مړینې مجرمانه غفلت او بې پروایي وبلله.
د خبرونو لنډیز مو د احمد شاه زمینا اورېدو او اوس ته وړاندې کوو د مشال ریډیو مجله. اوریدونکو د دې مجله کې دا ځل پکې نجیب عامر د خوږجبي شاعر احمد شاه سایل سره د هغه په ژوند او کار خبرې کړې دي. نو راځي چې دا وګورو.
د مشال رادیوي مجله. درنو اوریدونکو ستړي مشه، زه نجیب عامر یم او تاسو ته د دې اونۍ مشال رادیوي مجله وړاندې کوم. د پښتو ژبې د پیژندل شوی شاعر خاغلی رحمت شاه سایل سره غږیدلیو. د رحمت شاه سایل نوم او کار جوتی او پښتنو د زړه دردونه په سندرو کې اورېدلې دي. له نوموړي سره مو خبرې په دې پښتنې پیلېږي چې خپل روستي ادبي فعالیتونه د خپلو لومړنیو هغو سره څنګه پرتله کوي.
دا خو خبره ډیر زیات وګدیږي، خو دا ده چې فرق خو به خامخا لري، خو مونږ فرق څه ته وایو کنه. د خپل خپل وخت سره خپل خپل شاعري چې کومه ده کنه، هغه لکه بدلونونه هم پکې راځي او د دې شاعرۍ خو بلا کلونه هم وشو. په دې کلونو کې چې څومره بدلونونه په دې دنیا کې راغلي دي کنه، نو هغه کسړی راوالی ډېر زیات دي. نو په نظریاتو کې بدلونونه، په حالاتو کې بدلونونه، په ریویو کې بدلونونه، په ساینس کې بدلونونه، په دنیا کې بلا قسم بدلونونه راغلي دي او زمونږ په حالاتو کې هم بلا بدلونونه راغلي دي. اگر چې ځینې خبرې داسې دي چې لکه ځینې غمیزې داسې دي چې هغه خو زمونږ سره پیدا دي، زمونږ سره خپل غربتونه پیدا دي، زمونږ سره خپل ضرورتونه پیدا دي او مونږ په داسې حالاتو کې یو چې رښتیا خبره دا ده چې دغه یو خو دا ده چې لکه بدلونونه که په هغې هر څه کې راځي نو په شاعرۍ کې هم راځي، نو هغه په هغه بدلون کې مونږ خبره کوو اوږده به شي که نه، خو بدلون خو خامخا پکې وي او په کار هم ده چې وي پکې.
صحیح. او سائل صاحب تاسو په پښتو شاعرۍ کې اوسنی غزل ته څنګه ګورئ؟ آیا د نن غزل د نن دور د حالاتو صحیح ترجمانی کولی شي؟
زما په خیال کې د پښتو غزل خو په هر وخت کې د حالاتو ترجمانی هم کړی ده، د کام د ولس ترجمانی هم کړی ده. او زه خپله لکه داسې ګڼم چې پښتو خو د دې سره پیدا ده چې هغې ته بلا غمونه بلا دردونه په میراث کې پاتې دي. تاریخي حوالے سره چې کوم دی که نه، هغې ته په میراث کې بلا غمونه بلا دردونه پاتې دي، او په داسې ځای کې ژوند تېرئ چې هغلته خامخا بین الاقوامی رقابتونه، نورې خبرې د خپلو نظریاتو خبرې، نو دا ټول غمونه چې کوم دی دا دي. او بیا دا ده چې لکه منگا پختانه چی کم دی دا رومان پسند هم دی دیر زیاد، او دیر زیاد جوانده خلق دی، او دا دغا سی ذکر دی چی دی جوانده دیر دی. نو زمان پا خیال چی دغا سی خوب پکی لکا ترجمانه اثرات پکشتا. البتا نن سبا دا پیس بک دوار دی، دا پیس بک خپلی او مزاج دی، دا خپل سا د ځان سره نوې نوې خبرې راوړي، او خلک چې کم دی نو هغه څوک دي څوک نه دي بیا یو لوبه ده هغه شروع ده که نه. نو هغې کې کله کله زموږ نه په هغه رومانی انداز کې خبره یا د فن نه اوزي بازاري هم شي. نو دغه مسلې لري، خو دا خو ژوند دی، نو د ژوند سره دغسې کېږي.
صحیح. تاسو فیسبوک یادونه وکړه، نو مونږ او تاسو په یو ماشینی دور کې ژوند کوو. کمپیوټر زمونږ دفترونو کورونو ته لاره پیدا کړې، موبایل زمونږ په لاسونو کې دی، سوشل میډیا رانه شپول تاو کړي، نو دا هر څه په شاعر باندې څومره اغېز کوي؟ آیا شاعر هم باید ماشینی شي ورته که څنګه سیل؟
نو خبره دا ده چې د دې حالاتو نه هم دی نشي بچ کېدی، ځکه که دی فیسبوک استعمالوي او ګوري، نو زما په خیال چې دی ته به ګوري چې رجحان څه دی. یا دا ده چې کمو خلکو ته خلک داد ورکوي، نو هغه د کم ضرورت لاندې ورکوي، په دې باندې زیات څوک غور نه کوي، په دې باندې کوي چې لکه څه قسمه شاعري سړی پیش کړي نو په هغې داد ورکوي. او بیا زمونږ داد ورکوونکي چې کوم دي عام خلک، هغې لکه د دې ناړو خبر نه دي چې د دې اثرات په دغه څه دي که نه، په معاشرتي ژوند کې د دې اثرات څه دي که نه، هغې د دې نه نه دي خبر. هغه خو شعر ته د شعر په نظر ګوري که نه، او یو لوبه یو ټوکه یا یو بیپل یا یو ګپ یا یو شی ورته ښکاري که نه. نو د دې اثرات چې کوم وي هغه نو د هغې په رجحاناتو باندې وي که نه، چې رجحان څه دی.
سایل صاحب، لکه پخوا خو فیسبوک نو، نو زمونږ به شاعري خو به ډېرو خلکو کوله، ادبي جرګې به وي په هر کلی کې که نه، نو په دویم کلی کې به یو ادبي غونډه په میاشت کې خو به ضرور کېده. خو ښه شاعران بیا هم په ټوله پښتونخوا کې معلوم و. فرض که مونږ وایو چې لس غوره شاعران، آیا د فیسبوک دا نن سبا چې لس غوره شاعران وي، آیا ضروري ده چې زمونږ دی د فیسبوک نه د بهر نړۍ چې د پښتو کوم ساحو ادب دی په هغې کې هم په دا ټاپ 10 باندې وي؟
زما په خیال هغه ځای ته که مونږ را ورسو که نه، نو هغه اوس هم چې کله سړی لیک ته کښېني که نه، یو لیکوال او دغسې چاڼول پکې کوي که نه، نو ډېر محدود تعداد کې به چې کوم دی که نه، هغه خپل مقاصد ته ورسي. او دغسې د حوالې دپاره چې کوم دی بیا به څه شی پیدا نه کوي که نه. خو دا نه چې لکه یو رجحان دی، هره ورځ شعرونه جوړول، هره ورځ شعرونه نشر کول، هره ورځ دغسې یوه لوبه په هغې کې ځان ژوندی سار چا سره چې هېڅ نه وي، نو ټپه غریبه راوالي هغه پکې وردن نه کړي که نه، خپل تصویر پکې ورځای کړي او دغه کې دغسې دا یعنی خلکو دغه یو ضرورت ګڼلی دا ډوبه څوک نه چې بهي د دې څه ضرورت دی که نه.
سایل صاحب، د یو ادیب شاعر او انځورګر لپاره چې یو خفن پاره وزیږوي، څه رقم یو چاپیرچل ورته ضروری دی؟ دی باید په مالی لحاظ شتمن وي، ناداره دی وي، بې روزګاره دی وي، یا د روزګار ولري، د محفل سړی دی وي، او که سادو وي، خاموشه دی وي، څه رقم ماحول کې ښه ادب زیږېده شي؟
اصل خبره دا ده چې زمونږ زندگی اکثر په مفروضاتو ده. دا یو مفروضه ده چې لکه شاعر غمجن وي، نو کم قسم غمجن وي، د لوږې غم دي وسره، د جانان غم دي وسره، د ماحول غم دي وسره که نه، د غمجن کېدو خو بلا ده غلي که نه. یا بیا لواد دی یا لواد مر دی یا بل سغم جن دی بل سغم جن دی نو خلق دا گنل دی چې سړی سور غم جن دی او هغه په مینه کې غم جن دی نو دې خشایری کولی شي نو دغه مفروضه زما په خیال چې درسته نه ده شاعري په قلار ماحول کې زما په خیال چې ممکنه ده او شاعري چې کومه ده نو هغه د خپل معاشرت ته رارسېدل زموږ شاعرۍ دا کمال کړی دی چې شاعر خپل ټولنیز ژوند ته چې کوم دی حواله کړی دی لکه زه د فکر هغه ځای له رارسولی دی اوس دی په کې څومره پوهېږي څومره نه پوهېږي کنه او دې بس پدې کې دغه چې چا څنګه دا دوار کړه دا دوار نه کړو دې خپې بیا نو زه خپل لکه دا ګرمه چې په بالي حالت باندې یعنی ډېر دنې مالدار خو د عمر دې چې لکه دا دې غم نه لغو نه آزاد کنه سره ته خو دې غم نه آزاد کنه او مطمئني ډېر د افسوس خبره ده چې لکه دلته دا صورتحال دی په مغرب کې یو مقبول سړی یو کتاب چاپ کی نو د لکلو په حساب کې چاپ کی هغه ته زما په خیال د بل روزګار ضرورت هم بیا نه او دلته د مقبول نه مقبول سړی چې کم دی کنه هغه لا خواري ځکه چې خوشحال بابا وایي چې گمنامی د سړي ځای د عبدیت کې د نګین هسې ځوړن ګرځب له نامه دلته چې سوره نامه هر شي سړی میلمې ډېر شي غم خاجې ډېره شي یاران دوستان ډېر شي او هیڅوک دا نه وایي لکه هر څوک د خپل پروجکشن خبره پروډکټ خبره کوي چې بھائی دا شاعري سوله وکړه څنګه دې وکړه په دې موضوع دې څوک نه لیکل په هغه موضوع دې څوک نه لیکل دا ډو څوک وایي نه چې ستا بچي څو دي سبق وایي که نه وایي ویلې شي که نه شي ویلې دا غضب دی جی
او ساحل صاحب دا شاعر چې وی دا خو کل سمره لوی شاعر هم چې وی خو دې داسې د دې باوجود چې ار چټول لفظونه چې د کاری د دردانو حیثیت لري ولی بیا هم د غرور او تکبر نه لري ګرځي آیا دا مادیات ورته داسې بې ارزښت شیان ښکاری که څنګه ځکه په ژوند کې په نورو چارو کې که وګورو نو مثلا که یو پیغله ښایسته وي زر خریدار لري کمدارنګه یو ښایسته استاکار وي خپل اوزار ډیر په بیه خرڅوي خو شاعر او ادیب که څومره لویږي بیا هم هغه خاکسارۍ نه کار اخلي
دا څه خبره ده چې ځینې ما خو تاته وی چې رجحانات څه دي مفروضات څه دي شریک مفروضات کنه یو خو دې په هغې کې ګیر دی بله دا ده چې دغه نه چې کوم دی دی دغه نه دی دې باقاعده مادیاتو ته دغه چې کوم دی هغې ته دغه ورکوي اهمیت ورکوي رسکن یو یو دغه دی مفکر دی هغه وایي چې یو کنجوس دولتمن ورک شوی خپل ورک شوی دولت نشي سندره کولی خو یوه پیغله خپل ورک شوی محبت سندره کولی شي اصل کې د شعر موضوعات داسې دي چې دې په هغې باندې د په شاعرۍ کې لکه دغه فکر نه ملاوي ته پوهېږې که نه خو دا چې څه رواج دی کمه جبه کم قسم اصطلاحات دا 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 بوروي زما په خیال چې د هغې نه دې ځان په اسانه نه شي ازادولی البته خپل لږ لږ دغه پکې کوي خو دلته مبصر نشته زمونږ په ټولنه کې دا یوه خبره ده چې شاعر پکې جوړېږي مبصر پکې د سره نشته نقاد هم پکې پیدا کېږي هغه چې لکه د یو بل سره عناد وکړي او دښمني وکړي څه خو دا ده چې مبصر څه ته وایي که نه چې هغه شعر راکولاو کړي دلته خو نقاد دی یعنې ترکیب څوک نه پېژني که نه خو د ځانه څه وایي که نه لکه زما یا لکه د بل یا لکه د بل نو دا ده چې لکه هغه چلې زده کړې نه وي او ورګړي دي که نه نو مبصر زمونږ په دغه کې نشته او هغه خلک نشته که د چا د نظریاتو دپاره دې څه شاعري وکړه نو د بل چا د نظریاتو دپاره نو هغه وایي که دا زما شاعر دی خو که هغه نه وي نو زما په خیال خلک دومره خودغرضه شوي دي چې بیا ډو شاعر نه مني که سل ځله لوی شي هم که مړه شو نو بیا پیار څوک دعوې کوي که نه
ځکه خو چې پښتانه چې دی ښه ژوندي نه لري او بد مړی نه لري ټول مړی وي ښه دي که نه ساحل صاحب یو کله چې ساحل صاحب یو شعر لیکي له څه رقم حالت ته تیریږي د خلکو نه ځان یوې ډډې ته کوي که نه څنګه حساب یې شمې ځان ته لګوي په خیال کې څوک ورته یادیږي که نه په څه رقم ماحول کې ساحل صاحب شعر لیکي
زما په خیال شعر دا چې موږ سره مفروضات سره دغه کو کنه سوچ کو کنه دا داسې نه وي. خدا دې چې لکه دغه چې کوم دی کنه یو مطالعه ده یو مشاهده ده. مشاهده ډېر لوی شی دی او د انسان ذهن ته چې کوم دی د لاشعور ته ځینې شیونه را داخلېږي یو وخت داسې راشي چې دې نظم کولی شي ځینې خیالونه راشي هغه دې نظم کولی شي غزل ته جوړو شعر ته جوړولی شي ٹھیک شو کنه نو هغه دې ګوري چې لکه په کم قسم ځمکه کې زه خپل دغه خیال ځایولې چې به خو خیال هم موضوع د سړي نه غواړي په شعرونه چې کوم دي د موضوعات سره نه جوړي شعر د لفظونو سره جوړي تبول شو کنه او په لفظونو کې دې څه کولی شي څنګه کولی شي کنه څنګه شاعري کولی شي نو یو 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 دغه غواړي او بېشکه دا څه نه ده چې دې ځان ته ماحول جوړ کړي دا څه دغه د ټلویزیون سکرین نه دی چې هلته به سیټ لګې دغلته به سیټ لګې بیا به لیکل کې که نه دا څه نه ده موږ خو په لاره یو هم لیکو که شعر راغی که نه او دغه اکثر مو چې کوم دی په مزدورۍ په دوران کې چې کوم دی دا غلا کړی دی چې قلم کاغذ مو په جیب کې څه که چېرته شعر راغلی دی نو زر مو نوټ کړی دی او بیا مو کار شروع کړی دی که نه
او د شاعرانو په اړه سایل صاحب ویل کیږي چې دوی اکثر حسن پرست وي او نو تاسو راته ویل شئ چې حسن څه شی دی آیا دغه ظاهرا چې خلک ویني چې مثلا یو څوک ښکلی دی نو هماغه ښکلی دی که نه د ښکلو کې هم بدرنګي شته او آیا دا بدرنګه چې موږ عموما څه ګڼل کیږي دوی کې دننه هم یوه ښکلا شته که نه
چې لکه د ښکلا په ظاهره شکل کې هم دا او دا په باطن کې هم خبره دا ده چې موږ وایو چې لکه دا هر څه په خارج کې دي هر څه په خارج کې دي دې کې هېڅ شک نشته سړی دا هغه ځای نه راځي خو د دې مخه داخل ته وي هېڅ کنه او خبره دا ده چې حسن چې کوم دی هغه په ګل کې هم دی هغه په دنیا کې هم دی هغه په موسم کې هم دی هغه په خزایونو کې هم دی هغه په منظرونو کې هم دی او هر چرته حسن دی د حسن نه دنیا ډکه ده سو پورې چې د انسان تعلق دی نو زما په خیال دغومره دا د قدرت یو داسې کمال دی چې یو انسان هم د انسان سره چې کوم دی د مینې نه بغیر نه پاتې شوی دی نه پاتې کېږي یو انسان وایي به دی هر څه چې وایي خو دا ده چې د ده زړه د حسن د دغه شعرونو نه د دغه جلو نه ډک دی نو دا زه چې لکه یوازې شاعر په دې نه دی ګناهګار کې دی حسن پرست دی حسن پرست څوک نه دی زما په خیال چې دا خو موږ روزانه په دغه کې اورو چې لکه خدای پاکب مهین شلو دنیا جوړه کړه پیغمبر علیه السلام کنه نو دنیا د هغه د مخه آباده کړه نو لکه لکه دغه چې کوم دی نو هغه خو دغه نه دی لکه انسان دی که نه بنیادم دی که نه پوه شوې نو خبره دا ده چې هر څوک چې کوم دی که نه هر څوک د دې سره دغه دی واقف دی د حسن سره او حسن سره مینه کول چې کوم دی زما په خیال هغه د انسان حق هم دی خو دا ده چې د جایز او ناجایز او د توازن او غیر توازن په منځ کې فرق چې کوم دی دا د ټولو انسانانو د پاره چې کوم دی یو شان په کار دی او څنګه په کار دی ټیک ټاک مینه په کار ده
سایل صاحب د زندګۍ لپاره د دې دنیا لپاره د شاعر څومره ضرورت دی مثلا که ډاکټر نه وي خو بیماران به خلک وي چېرته ځي که انجینیر نه وي نو دا ودانۍ به څوک جوړوي که استاد نه وي نو ماشومانو ته به زده کړه څوک ورکوي که شاعر نه وي نو ګنې دنیا به ورانه شي
دنیا خو نه روانېږي دنیا به هم دغسې روانې خو دا ده چې زمونږ یو شاعر دی اندېش هغه وایي چې دومره سپوره مه ساته د زړه دنیا خده کله کله اور ساز د ګل نو د ګل ساز او ایدل ک پکې دی نو زما په خیال کې لکه د د ژوند خو به روان وي خو سپور به وي کنه او هغې کې به رنګیني نه وي هغې کې به خوند نه وي یو کار چې ته په مینه کې یو ژوند چې ته په مینه کې او یو چې د زړه د پاسه کې د دې دواړو فرق دی په منځ کې نو زما په خیال چې ژوند خو به خامخا سړی کوي ځکه چې ګېډه ور پورې ده ضرورتونه لري بل څه کوي بل څه کوي باشرت لري ټولنه لري داغے سارا غم خادی لری داغے سارا یاری دوستی لری بل سکے بلا ضرورت تولی دی پسرور زر بلو تو آگے دا پارا خوبا جوان کئی خدا دا چی لکا انسانی او مادی ضرورت تے داغے دا پارا بزیدا غصی جوان کئی یو دا روحانی ضرورت اگر روحانیاتو دا پارا بم نیکار کئی خاما خا کدگا نئی نو مفلوج بشی دنیا با مفلوج شی زما دا خیال دی جوان با مفلوج شی
سایل صاحب د پښتنو په ځمکه تیر او دیر شو کلونو راځي سیاست د پاسه کلونو راځي بد حالت روان دي جنگونه روان دي تاسو وخت په وخت دغه دردونه چیړل دي په پښیرونو کې دا چې دی هم نړۍ خوړل وخت په وخت مخوګي ما خپل یې مخوګي ما ترسکون یې ما پښتون یې ما یا کلمه پیرزو شي په بمونو په خوره نو دا هغه حالات او هغه ولنه ورځو شیرونه دي اوس چې دا جنگ ډیر پسې وغد شو تاسو خو زړستړی نشوې دي نه چې اوس زبز سمره دې موضوع ته لیکل کوم کنه اوس هم چې کینې شیر لیکنو دغه دردونه درته مخه مخ وي د پښتنو او ماغه تاسو سندریس کوي
خبره زاله چې کله سړی ټوله ده نه پیژنې کنه نو هغه خو بچا دی زړل یو شیر وکړ دنیا کے دا قلم پہ دنیا کے او اگر خام خا سڑے کی البتہ یو سے خام خا لڑے چرتا دا خندا موقع ہم پا بطورا جی سڑے خام خواب کے دا جڑا خبری کئی کرا یا پا کدا غم خبری کئی نو دا زباب خیل چی دا خبر نا دا خبر نا دا کرا یعنی دا ہر یو سیز دا پارا چی کم دے سا اصول یا دا تغلی سا زابان آگا ہم پا کار دے کرا تا دے شاعر نور سکولی شی خلقو لا تسلی خور کولی شی یا خلقو سر جگب دی پاغ غب کی شرکی دی شی یا خلق پخپل غم کی را شرکولی شی کرن نو اگا دا توانا و دا طاقت خدای پاک دل ور کری دی جدا غیر سالی سالی کی جی خدا خدا دا چی لکی او دا سی شی هم ندے پکار چی بلا خبر سالی نکی یا نور زندگی نکی دا معاشرہ دا حالات پہ راضی دا پا منگی واغلی دی راغلی پا طول دنیا راغلی دی دل تم راغلی دی کوشش دے روان دے کوشش دے کہو گے چا اگا سم غیتا زان دور سو جوان ہمو کو او جدو جی دوبو کو او سندری مو آئیو سندری دغلی ہمو آئیو
سایل صاحب ډیره زیاته مننه چې موږ له مو وخت راکړ د خبرونې مو وخت مخ په ختمېدو دی نو ک موږ په یو خسته تاسو ټول شیرونه خسته دي چې هر یو تاسو وایي موږ د پاره تبرک حیثیت لري زموږ اوریدونکو به خوشاله شي ک تاسو نه سو وري
دا سوشیو دې د غزل مو دا بازار
ته وایم ها ارشاد
دا د لونګي نو ګل مری دي لونګ هم کوي دا دلبنگی نگل میری دی لونگ ہم کوی دا دنش بازو ظلمو خور دبنگ ہم کوی دا دنش بازو ظلمو خور دبنگ ہم کوی داد لونگی نگل میری دی لونگ ہم کوی دلتد ظلمو تسوک دو دلتد ظلمو تسوک دے غور دا بنگڑون کوی دلتد ظلمو تسوک دے غور دا بنگڑون کوی دلتا خو بنگڑی دا زولا لوگون دے شرنگ ہم کوی دلتا خو بنگڑی دا زولا لوگون دے شرنگ ہم کوی دا دل ونگی نگل میری دی لبنگ ہم کوی دلتا اوٹا و نوٹ بچایان کړي سوداګر خلق دلته وټو نو بچایان کړي سوداګر خلق دی خو غلامی د اورنګ هم د ترنګ هم کوي دی خو غلامی د اورنګ هم د ترنګ هم کوي کادر نشه باز ظلم خور د بنګ هم کوي زړه د خوشامندو سره بلد وگرانا زړه د خوشامندو سره بلد وگرانا زړه چې د غلام خبرې زکینو زنګ هم کوي زړه چې د غلام خبرې زکینو زنګ هم کوي زړه چې د غلام خبرې زکینو زنګ هم کوي سترګې دې په دې خوارو مخونو د چان سوزي سترګې دې په دې خوارو مخونو د چان سوزي دلته خود مو ګور مړی ک خوري شي ننګ هم کوي دلته خود ګور مړی ک خوري شي ننګ هم کوي دلته خود ګور مړی ک خوري شي ننګ هم کوي داد باچا خان بچی خوشحال او درو خان بچی داد باچا خان بچی خوشحال او درو خان بچی جن لا امن غالی خوک جنگ تش جنگ هم کوي جن لا امن غالی خوک جنگ تش جنگ هم کوي جن لا امن غالی خوک جنگ تش جنگ هم کوي مینه ملنګ کړي باچا کړي ملنګ سائل مینی ملنګ کړي باچا کړي ملنګ سائل خوې د باچا یا نودري ژوند ملنګ هم کوي خوې د باچا یا نودري ژوند ملنګ هم کوي خوې د باچا یا نودري ژوند ملنګ هم کوي داد لونگی نگل میری دی لونگ هم کوي داد نشباز و ظلمو خور دبنگ هم کوي داد لونگی نگل میری دی لونگ هم کوي مننه
ډیر زیاته مننه سایل صاحب کور مو ودان ما پکې منځ کې واوا نه کول ما د خوندونو په ټال کې ځنګل او ډیر خوندونه مې واغسته ده نن ما خام تاسو را ته خېسته ک دا وريدونکو هم او زما هم کور ودان تاسو د خدای ژوند لري چې هم داسې خېسته نغمه سندریز کوي خپل لوستونکو ته او وريدونکو ته سوره مو خدای مکموا
ډیر مننه ډیر مننه
الله مسپارم اوریدونکو که ژوند بلونی بعد نور او نو مطالبو سره بیا تاسو په مخ کې دا ونی د رحمت شاه سایل صاحب خبرې او تازه غزل تاسو اوریدل په دې هیله چې خوښ شوی مو وي او خوان مو ترې اخیستې وي تر بیا نجیب امیر ته اجازه ورکړي د لوی خدای په امان پاکستان کې د اقلیتونو له کړه وډک ژوند
خو افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپله وای کوم رواني پولیس والا تزاغ ته ډېر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه اجازه پېښه چې مونږ یو چرچ وځو آخر ولې
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د ګودوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دي په هغې باندې اخلیتونو ته ټکټ ورکوي.
د بلاسټمي مونږ په خپل ډول چت کړي دي پارلمنټ کې.
دا هر څه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهنی می بجې.